Radio.
د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده د 14 هجری لمریز کال د وری حمل ولسمه ده چې د 2021 میلادي کال د اپریل 16 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه د تل پشان په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی له نړیوالې ټولنې د سولې لپاره لازم ضمانتونه غوښتي دي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. په فرا کې د فاتحې پر مراسمو د برید پر مهال مرګ ژوبله پیښه شوې. د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنې د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي چې د خبریالانو وژنې بندې کړي او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی وایي له هغه زندانه چې دی پکې ساتل کیږي ښایي په ناری رانس اخته درې بندیان روغتون ته بیول شوي وي. بشپړ خبرونه. په فرا کې تیر ماښام د فاتحې پر مراسمو په یوه وسلوال برید کې یو تن وژل شوی او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د فرا چارواکي وایي پیښه د ښار په یوه څنډه کې شوې. امنیه قمندان غلام سخی غفوري تیره شپه په دې اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
حادثه صورت گرفته متاسفانه
په خوشنۍ سره چې د کوهدانک په سیمه کې دغه پیښه رامنځته شوې. د سیمې د اوسیدونکو لخوا هم یوه تېروتنه شوې وه چې د فاتحې د دغو مراسمو په اړه له امنیتي چارواکو سره همغږي نه وکړي چې ښه امنیتي ورته نیول شوی وی.
د طالبانو یو سیمه ییز قومندان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې برید مسؤلیت منلی خو د دې ډلې هغو ویاندویانو چې تل رسنیو سره خبرې کوي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي چې په افغانستان کې د ملکی وګړو په تیره د خبریالانو وژنې باید سمدستي بندې شي. نای پرون په یو بیان کې د خبریالانو د رسنیو د کارکوونکو او د هغوی د کورنیو د غړو وژل جنګي او د بشریت ضد جرم بللای دی. د رسنیو د ملاتړ د ټولنې د طالبانو په ګډون د جګړې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ کړی چې پر خبریالانو له حملو لاس واخلي. افغانستان په وروستیو څو میاشتو کې د خبریالانو د هدفي وژنو د زیاتېدو شاهد دی. په 13 نومبر میاشت کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی هم د همدې وژنو په لړۍ کې ووژل شو. د ننګرهار ولایت په شمال ولسوالۍ کې د 340 کیلو واټه برېښنا د تولید پروژه بشپړه شوې او په فعالیت پیل کړی. د ننګرهار د ولی مطبوعاتي دفتر پرون په یوه خبر پانه کې ویل چې پر دې پروژې د جنوبي کوریا په مالی مرسته 4,000,000 ډالر لګښت راغلی او له برېښنا څخه به یې 2,000 کورنۍ ګټه واخلي. دغه پروژه چې 200 کیلو واټه برېښنا د لمر له وړانګو او 140 کیلو واټه له اوبو تولیدوي په دریو کلونو کې بشپړه شوې ده. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د متحده ایالاتونو د میناسوتا ایالت د مینیاپولیس ښار د پولیسو مشر منلی چې هغه پولیس افسر چې د تور پوستې جورج فلوید د وژنې په قضیه کې محاکمه روانه ده د فلوید پر اورمیک د زنګون په ایښودو سره اداري مقررات او اخلاقي اصول تر پښو لاندې کړي دي. د تیر 2000 کال په می میاشت کې د مینیاپولیس د پولیسو سپین پوستي افسر ډیریک چاوین د فلوید د نیولو پر مهال خپل زنګون د 9 دقیقو لپاره د هغه پر اورمیک کېښود چې په نتیجه کې وروسته فلوید سا ورکړه. د پیښې په امریکا او نوره نړۍ کې سخت غبرګونونه او اعتراضونه وپارول. د مینیاپولیس د مینیاپولیس د پولیسو مشر مداریا ارادوندو هغه اداوی چې ګنی چاوین د پیښې پر مهال د ورکړل شوي ترینینګ اصول تعقیبول رد کړي او ویل چې دا کړه وړه نه د دوی د روزنې برخه ده او نه د اخلاقي مقرراتو او ارزښتونو. چاوین ویلي چې دی بېګنا دی. تمه ده چې د نوموړي محاکمه به د نورو درې اونیو لپاره هم دوام وکړي. چاوین که مجرم وپېژندل شي نو ښایي د 3 لسیزو لپاره د بند په سزا محکوم شي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی وایي له هغه زندانه چې دی پکې ساتل کیږي ښایي په ناری رانس اخته دریم زندانی هم روغتون ته انتقال شوی وي. هغه ویلي له کله چې دې زندان ته راوستل شوی په یوه میاشت کې درې تنه زندانیان روغتون ته بیول شوي. ناوالنی پرون پر انستاګرام ولیکل چې دی ډیر ټوخیږي او د زندان ډاکټرانو ورته ویلي دي چې تبه یې له 38 درجو لوړه شوې. 43 کلن ناوالنی د مسکو په 100 کیلومتری کې په یو زندان کې چې ټینګ امنیتي تدابیر پکې نیول شوي ساتل کیږي. نوموړی په جنوري میاشت کې له جرمني روسیې ته د ستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. او د پاکستان خیبر پښتونخوا ایالت مرکز پېښور پرون دوشنبه د ښوونکو او د خصوصي ښوونځیو د مسؤلانو د مظاهرې شاهد و. د دې مظاهرې هدف په پېښور کې د ښوونې د مرکزونو د بندولو په برخه کې د حکومت د پرېکړې پر وړاندې اعتراض و. د ازادي راډیو د انګریزي ژبې ګندهارا وېبپاڼې د راپور له مخې معترضانو له چارواکو غوښتنه وکړه چې دا مرکزونه بیرته پرانیزي. د پاکستان حکومت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په مقصد په مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې د دولتي او خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو په ګډون د زده کړو ټول مرکزونه باید تر بلې پرېکړې پورې تړلي وي. صدر اعظم عمران خان د چهارشنبې په ورځ تایید کړه چې هیواد یې د کورونا له درېیمې څپې سره مخامخ دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د دې سهارنۍ خبري مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. ولسمشر اشرف غنی د سولې د ټینګښت لپاره له نړیوالې ټولنې ضمانتونه غوښتي دي او یو نږدې همکار یې بیا د ترکیې را روانه غونډه مبهمه بللې. ولسی جرګه وایي حکومت دې د سرپرست وزیرانو پر ځای نوي وزیران ورمعرفي کړي. د غزنی خلک ویریږي چې که د سولې خبرې ناکامې شي امنیت به نور هم خراب شي.
غزنی په ډېر بد حالت کې د سیاغې نو ولسوالۍ سکوت دي، شپږ ولسوالۍ محاصره دي، درې ولسوالۍ لارې بندې دي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه لانجمن قانون توشیح کړ چې له مخې د راتلونکو 12 کلونو لپاره هم په واک کې پاتې کیږي. لازده رادیو سهرنه خبری مجله و رای قدر منوریدون کپا مکره دخبرونی لومری راپورت. ولسمشر اشرف غنی وایی چه پا افغانستان که ده جغره ده پایترسی دول پاره ده عادلانه او تلپات سولی غختون که دهی. خو نړیوالې ټولنې ته هم پکار ده چې د سولې د ټینګښت لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. په عین حال کې د جمهوری ریاست یو جګپوړي چارواکي ویلي چې د سولې په اړه د ترکیې غونډه مبهمه ده. که څه هم د دې غونډې دقیقه نیټه تر اوسه رسما نه ده اعلان شوې، خو ویل کېږي چې د روانې اپریل میاشتې په 14مه ښایي جوړه شي او د تیاریو په ترڅ کې په کابل کې په دې وروستیو کې د سلا مشورو لړۍ هم چټکه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا ټینګار وکړ چې په هیواد کې د یوې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکی دی چې په نتیجه کې د یو خپلواک ولسواک او یو موټی افغانستان نهایي هدف ترلاسه شي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون دوشنبې په ارګ کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو له قومي مشرانو او مخورو سره په غونډه کې وکړې او زیاته کړه چې نړیواله ټولنه هم باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. جمهوری ریاست په دې اړه پرون په یو ټویټ کې د غراز لیکلی چې ولسمشر غنی دا هم وویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې د بل هر وخت په نسبت اوس د سولې لپاره یو ښه فرصت رامنځته شوی چې په وینا یې باید په تدبیر او ځیرکۍ له دغه فرصت څخه استفاده وشي. ښاغلی غنی چې د ترکیې غونډې ته د سولې یوه نوې طرحه چمتو کړې، د سولې د تامین لپاره د نړیوالو ضمانتونو خبره داسې مهال کوي چې د هغه یوه نږدې همکار د جمهوری ریاست د چارو د ادارې رئیس فضل محمود فضلی کندهار ته په سفر کې وړمه ورځ په دې ولایت کې په یوه غونډه کې د ترکیې غونډه مبهمه وبلله. ویل چې د سولې په اړه د پخوانیو تړونونو تجربو ته په پام دوی د داسې سولې غوښتونکي دي چې ژر ماتېدونکي نه وي.
هر افغان غوښتنه ده باید موږ یې ترلاسه کړو. ترکیه یو موقع ده اما د ابهامات څخه ډکه. مثلا همدا اوس تاریخ معلوم نه دی، د ګډون کوونکو شمیر معلوم نه دی، د ګډون کوونکو سطحه معلومه نه ده، اجنډا معلومه نه ده او هغه متوقع نتیجه دوام د خبرو معلومه نه ده. دغه ټولې خبرې دي چې هر افغان غواړي چې پوه شي.
که لیوی خواه جمهوری ریاست پا ترکیه که دی کیدون که غند پاره پختنی راپورت که وی اوشمیر نور لوری پا تیره بیا ده افغانستان دی ملی مسالحه دی علی شورا مشر عبدالله بیا دا غند دی سولی لپاره دیر مهم بولی. خاغلی عبدالله د سولې په اړه د سلام مشورو په ترڅ کې پرون هم په کابل کې د ترکیې له سفیر او د امریکا د سفارت له شارلز دافر سره د ترکیې د غونډې لپاره د تیاریو او د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. پرون دغه ورځ د استانبول د غونډې لپاره د دې شورا د رهبرۍ کمیټې لخوا ګمارل شوې کمیټې هم په غونډه کې د ارګ لخوا د وړاندې شوې طرحې په ګډون د سولې پر مختلفو طرحو بحث او خبرې وکړې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې کوښښ کېږي چې د ترکیې تر غونډې پورې د سولې یو واحده طرحه باندې سلا وشي.
د ملي مصالحې عالي شورا د رهبرۍ کمیټې لوري موظف شوې کمیټه چې د طرحو د توحید او د یو واحدې د سولې د مسودې جوړولو کار کوي، نن هم د حکومت یا د ولسمشرۍ معنی په شمول د یو شمېر جهتونو په طرحو باندې هم بحثونه وکړل. دا بحثونه به په راتلونکو ورځو کې هم دوام لري او کوښښ کېږي چې د مختلفو جهتونو طرحې سره په یو واحد طرحه کې منسجم شي.
خاغلی خوزون دغه راز وویل دوی هیله مند چې د ترکیې د غونډې تر جوړېدو پورې وکولی شي چې د افغانستان د دولت له اړخه یو واحد غږ او د نظر یووالی رامنځته کړي. طالبانو چې د دې غونډې بل مهم لوری ګڼل کېږي تر اوسه پورې د سولې د هغې طرحې په اړه چې امریکا دواړو طالبانو او د افغانستان دولت ته سپارلې رسما څرګندونې نه دي کړي. دغه راز په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون پرېکړه نه ده کړې. دغه غونډه چې د افغانستان په مسله کې د نورو ښکېلو لورو استازي هم وربلل شوي د امریکا د سولې د هغو هڅو یوه برخه ده چې په دې وروستیو کې ګړندۍ کړې دي. هغه هم داسې مهال چې له طالبانو سره د تیر کال د دوحې د تړون د مهم جز عملي کېدو ته څه باندې درې اونۍ پاتې دي. د دغه تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې دا به ګرانه وي چې تر ټاکلې نیټې ټول سرتیري له افغانستان وباسي. اوس د ټولو لورو سترګې د استانبول غونډې ته زیر دي چې آیا هغه به وکولی شي په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او دا هېواد د سولې لارې ته برابر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان ولسی جرګه د سرپرست وزیرانو د کار پر دوام انتقاد کوي او له حکومت غواړي چې نوي کاندید وزیران وروپیژني. د ولسی جرګې ځینو غړو پرون وویل په یو شمېر وزارتونو کې داسې فاسد کسان د سرپرستانو په توګه ګمارل شوي دي چې د دوی په وینا یوازې د ځان لپاره کار کوي او جرګې ته ځواب ویونکي نه دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په وزارتونو کې د سرپرستۍ د دوام پر وړاندې د ولسی جرګې تند غبرګون. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د سرپرستۍ دوام په وزارتونو کې د فساد لامل شوی دی. د له حکومت او غوښتل چې ډیر ژر دغه بهیر پای ته ورسوي.
سرپرستی د فساد ډیروالي ته زمینه برابره کړي او شفافیت او ځواب ویلو ته زیان رسولی دی. په ټینګار سره له حکومت غواړو چې د سرپرستی فرهنګ ختم او نوی نوماند وزیران جرګې ته وروپیژني.
د جرګې ځینې غړي وایي په وزارتونو کې فساد شته خو سرپرستان جرګې ته ځواب ورکوونکي نه دي. د جرګې غړی عبدالولی نیازی:
کوم وزیر چې له دې ځایه رایې اخلي حکومت هغه 15-16 میاشتې پر ځای نه پرېږدي او بیا هغه کسان چې په فساد ککړ دي د سرپرستانو په توګه ټاکي چې پارلمان ته هم ځواب ویونکي نه وي. هیله مند یم چې د حکومت د خپل سریو مخه ونیول سي.
د فاریاب ولایت د خلکو استازی شفیقه سخه یولچی بیا داسې وایي: دا وایي له دې ځایه غږ پورته کوم چې په وزارتونو کې سرپرستی ختم شي، ځکه دوی ځواب ویونکي نه دي او د مسؤلیت احساس هم نه کوي. وزارتونه په بشپړه توګه ګډوډ شوي، مسلکي خلک نشته او بودیجه د چور او تالان په حال کې ده. مخکې له دې د مالیې د وزیر په ګډون ځینې وزیرانو لکه د ښځو چارو، پوهنې، داخلې، دفاع او عامې روغتیا وزیرانو له جرګې د باور رایې اخیستې دي، خو ځینې د جمهور رئیس لخوا له دندو لرې کړای شول او ځینو یې په خپله له دندو لاس واخیست. او د میاشتو په تېرېدو سره دغه وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کېږي. د ولسی جرګې غړو بیا بیا له جمهوري ریاست غوښتي چې نوي نوماند وزیران دې ور وپیژني، خو حکومت پر وړاندې روښانه ځواب نه دی ویلی. حکومت د ولسی جرګې تازه غوښتنې ته هم ځواب نه دی ورکړی او په دې برخه کې د آزادۍ راډیو هڅو هم نتیجه ورنه کړه. دوه اونۍ مخکې جمهوري ریاست آزادۍ راډیو ته ویلي و چې ډېر ژر به تازه نوماند وزیران د باور د رایې واخیستو په پار ولسی جرګې ته ور وپیژني. د خلکو استازي انتقاد کوي چې په وزارتونو کې له دندو غیر قانوني لرې کول او ټاکل شته، او د 1400 کال د پروژو ودرول او یا ورسره سیاسي چلند اوس هم دوام لري.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه د لویدیز په ورځپانو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
امریکایي خبرندوی ډلې سلیټ په یو تحلیلي مقاله کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یا نه وتلو اړوند مسایل او د بایدن د ادارې په اقداماتو تمرکز کړی دی. په بې پایه جګړه کې یوه وروستۍ لوبه، د سلیټ ډلې د دې مطلب سرلیک دی. سلیټ ډله چې د فارن پالیسي په څیر ځینې معتبره خپرونې مخ ته وړي، لیکي د بایدن اداره داسې یوه لار لټوي چې له افغانستان ووزي او ترې لرې اوسي. لیکوال د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فبروري تړون ته اشاره کوي چې له مخې تر همدې را روانې می له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو تمه کیږي. په مقاله کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي په تکتیکي لحاظ سخت ده چې د می لومړی ضرب لاجل باندې عمل وشي او هغه عسکر راوایستل شي. سلیټ ډله لیکي دا واقعیت دی چې د عسکرو راایستل وخت نیسي، خو پاسنۍ څرګندونې یو ډول کګلاري په ګوته کوي او په ډاګه کوي چې د بایدن ادارې له دوو میاشتو زیات وخت په کار کې ووت، او که چیرته غوښتي وای سمدستي به یې د عسکرو د راوتلو د چمتووالي امر کړی وای. په مقاله کې راغلي سره له دې چې بایدن له اوږدې مودې د افغانستان د ماموریت لیواله نه و، خو دا یې هم نه خوښیږي چې د امریکا له راوتلو وروسته دغه هیواد سقوط وکړي یا د طالبانو لاسته ولویږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي امریکا له طالبانو سره د تړون د پټو برخو په اساس د تاوتریخوالي د کمښت لپاره کار کوي. ورځپاڼې لیکلي دا د تړون هغه برخې دي چې پکې واضح شوې دواړه خواوې له کومو پوځي فعالیتونو منع شوي. په مقاله کې راغلي امریکایي چارواکي هڅه کوي طالبان د پسرلنیو عملیاتو څخه په شا کړي. په همدې هدف د امریکا مرکزیان له طالبانو سره خبرې کوي. نیویارک ټایمز لیکلي تازه خبرې په داسې حال کې د افغان حکومت له استازو پرته پیل شوې چې د پرمختګ لپاره د نړیوالې ټولنې له فشار سره سره دواړو خواوو افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په ټپه ولاړ حالت دوام لري. له طالبانو سره د 2000 کال د تړون په اساس د می لومړی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټه ټاکل شوې. نیویارک ټایمز د چارواکو په حواله لیکلي په دې پاتې موده کې د 3500 امریکایي پوځیانو او زرګونو قراردادیانو او نړیوالو ځواکونو او د هغوی د وسایلو او تجهیزاتو ایستل له لوجستیکي پلوه ناممکن ښکاري. نیویارک ټایمز په دوحه کې له طالبانو سره د امریکا د یو اړخیزو خبرو په اړه د افغان دولت د یو مرکزي غړي نظر هم اخیستی چې د نوم له افشا پرته یې له دې حاشوي ناستو سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې دا ډول ناستې د سولې د پراخو بحثونو لپاره خنډونه رامنځته کوي. په مقاله کې راغلي امریکا په مشخص ډول د 3 میاشتو لپاره په اورکام ټینګار کوي او ډیپلوماتان بیا هیله مند دي چې دغه موده وغځیږي. د نیویارک ټایمز د مقالې په یوه برخه کې دا هم راغلي که د اورکام په هدف دغه خبرې او د افغان حکومت او طالبانو جلا مذاکرات نتیجه ورنه کړي، امریکا به تر می وروسته هم له زرګونو عسکرو سره په افغانستان کې پاتې وي.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام په 0.5 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې، او په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې خپرېږي. د غزنی اوسیدونکي وایي ویره لري چې که د سولې او اوربند خبرې بریالۍ نشي په دې ولایت کې به جګړې زور واخلي او د دولت تر واک لاندې ځینې نورې سیمې به هم د طالبانو لاسته ولویږي. دوی له مرکزي دولت څخه د غزنی امنیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي، خو د غزنی چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو د پسرلنیو حملو د مخنیوي لپاره کافي چمتووالی لري.
شایسته خان غزنیوال تقریبا 30 کلن دی. دی په غزنی کې د سولې د چنګښت په موخه غونډې جوړوي، لاریونونه او نورې هلې ځلې کوي. شایسته خان وایي ویره لري چې په غزنی کې به د هوا له ګرمېدو سره پسرلنۍ او موسمي جګړې تودې سي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسېدونکي وایي د تیرو کلونو په رنګه به سږ هم د هوا له ګرمېدو سره په دغه ولایت کې جګړې زور واخلي. دوی ویره لري که د سولې او اوربند خبرې بریالۍ نه سي، په دغه ولایت کې به د جګړو له امله د دولت تر واک لاندې ځینې سیمې د طالبانو لاسته ولویږي. دوی له مرکزي دولت څخه د غزنی امنیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د غزنی ولایتي شورا هم ورته نظر لري. د دغې شورا مرستیال امان الله کامراني وایي په غزنی کې د سمیا پسترانه یو جګړو ویره ده.
غزنی د ماسری په حالت کې ده، او غزنی په ډیر بد حالت کې ده. سیاغی نور سوالی سکتی شپاگ سوالی ماسره دی، دری سوالی لاری بندی دی. خپل غزنی که وسخان تر دری کلومیتر لای ولاندی نسید لای زکر دری کلومیتر بعد طالبان په غوصاهو که حکیم دی.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی سیمایز چارواکي د دغه ولایت په ځینو سیمو کې وړاندې لا د افغان امنیتي ځواکونو له لورې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. وبې غوښتل چې د غزنی ولایت اوسېدونکو او د ولایتي شورا غړو دغه اندېښنه د غزنی ولایت له نوي ټاکل سوي امنیه قمندان سره شریکه کړم، خو له بیا بیا هڅو سره سره خبرو کولو ته تیار نه سو. د غزنی والي بیا وایي طالبان د تیرو کلونو په رنګه سږ کال هم غواړي چې د غزنی پر ډیری سیمو وسلوال بریدونه ترسره کړي. سید عمر نورستانی ازادي راډیو ته وویل موږ د وسلوالو طالبانو د پسرلنی بریدونو لپاره منظم پلان نیولی دی تر څو د هغې بریدونه ناکام کړو.
دې کې چک نشته چې طالبان خپل شوم هدف لاسته راوړلو لپاره لکه تیر کال غوندې سږ کال به هم یعنې دوی خپل هلې ځلې ولیدي. موږ هم بالمقابل یو منظم پلان له مخې په دو میاشتو کې موږ ښه امادګي ورته نیولې ده، او موږ ورته د دوی د پسرلنی عملاتو په دغه باندې امادګي لرو کاملا، او د غزنی غیرتمن ولس ته مکملا داد ورکو. سږ کال به دښمن هیڅ نوه پلانونه به تطبیق نشي کړی.
دا غزنی اوسېدونکي او د ولایتي شورا غړي دغه اندېښنه په داسې حال کې څرګندوي چې په افغانستان کې د سولې خبرې پڅې روانې دي. دوی وایي که په افغانستان کې د سولې وروستي مذاکرات بریالي نه سي یا اوربند ته لار هواره نه سي او وسلوال طالبان له خپلې اعلامیې سره سم په امریکایي ځواکونو بریدونه پیل کړي، نو په غزنی کې به هم سختې جګړې رامنځته سي. وسلوالو طالبانو ګواښ کړی چې که امریکا تر ټاکلې مودې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان خپل سرتیری ونه باسي، نو دوی به یې پر وړاندې عملیات له سره پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د روسیې ولسمشر پرون هغه لانجمن قانون توشیح کړ چې دته د 2200 کلونو لپاره په واک کې د پاتې کېدو زمینه برابروي. د ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ اوسنۍ شپږ کلنه دوره په 2024 کال کې پای ته رسیږي. 88 کلن پوتین له څه باندې 40 کلونو راهیسې یا د ولسمشر یا د صدراعظم په توګه په قدرت کې دی. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون دوشنبه د انتخاباتو هغه نوی لانجمن قانون توشیح کړ چې په قدرت کې د پاتېدو ته تر 2026 کال پورې لاره پرانیزي. د دغه قانون له مخې چې تیر کال په ټول پوښتنه کې ملاتړ وشو او پارلمان هم تایید کړی، پوتین کولی شي چې د 2 نورو دورو لپاره په 2024 او 2030 کلونو کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ودرېږي. د مخکینی قانون له مخې یوه ولسمشر پرله پسې له 2 دورو زیات نه شوی کولی چې د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړي. 88 کلن پوتین له 1999 کال راهیسې د ولسمشر او د یوې کمې مودې لپاره د صدراعظم په توګه په قدرت کې دی. نوموړي د ولسمشرۍ د 2 دورو له ترسره کولو وروسته په 2008 کال ځان د صدراعظمۍ لپاره غوره کړ او په 2012 کال کې بېرته د جمهوري ریاست واګې په لاس کې واخیستې. د انتخاباتو په قانون کې د نوي تعدیل په اړه د تیر کال په ټول پوښتنه کې د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون په وینا نږدې 80% کې ګډونوالو یې د هغه ملاتړ کړی و، خو د یوې نظر شمیرنې له مخې چې د لوادا په نوم یوې خپلواکې ټولنې په دې وروستیو کې ترسره کړې، په سلو کې 41 روسان نه غواړي چې پوتین د ولسمشرۍ د اوسنۍ دورې وروسته چې په 2024 کې پای ته رسیږي په قدرت کې پاتې شي. د راپورونو له مخې د پوتین محبوبیت په دې وروستیو کې د ځینو اقداماتو په خاطر کم شوی. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی نوالنی نیول کېدو چې په روسیه کې پراخو مظاهرو ته لاره هواره کړه هم د دې سبب شوی چې د پوتین محبوبیت کم شي. د روسیې پولیسو په لسګونو مظاهرچیان نیولي چې د بشري حقونو د ملاتړو ډلو او د لویدیځو حکومتونو سخت انتقادونه یې راپارولي دي. پوتین ویلی چې تر اوسه په دې اړه چې آیا غواړي د 2024 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې بیا ځان کاندید کړي نهایي پریکړه نه ده کړې، خو انتقاد کوونکي وایي چې نوموړی به بیا هم دغو انتخاباتو ته ودرېږي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ قدرمنو اوریدونکو، په څو وروستیو شیبو کې د ازادۍ راډیو د ځانګړو خبرو اترو برخه د ژوند رنګونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پاموکړی د خبرونو لنډیسته. په فراه کې تیر ماښام د فاتحې پر مراسمو په یو وسلوال برید کې یو تن وژل شوی او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت د طالبانو یو سیمه ایز قومندان منلی، خو د طالبانو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یانای د خبریالانو د رسنیو د کارکونکو او د هغو د کورنیو د غړو وژنه جنگی او د بشریت ضد جرم بللی او د دې حملو د سمدستي بندیدو غوښتنه یې کړې. د امریکا د میناسوټا ایالت د مینیاپولیس ښار د پولیسو مشر منلی چې د تورپوستي جورج فلوید د وژنې په قضیه کې تورن پولیس افسر د فلوید پر اورمیګ د زنګون په خودو سره اداري مقررات او اخلاقی اصول تر پخو لاندې کړی دي. فلوید وژل کېدو په امریکا او نوره نړۍ کې تیر کال سخت غبرګونونه او اعتراضونه وپارول. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی وایي له هغه زندانه چې دی پکې ساتل کېږي ښایي په نری رنځ اخته دریم زندانی هم روغتون ته انتقال شوی وي. ناوالنی پرون پر انستاګرام ولیکل چې ډیر ټوخیږي او د زندان ډاکټرانو ورته ویلي دي چې تبه له 8 درجو لوړه ده. او د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت مرکز پېښور پرون د شنبې د ښوونکو او د خصوصي ښوونځیو د مسؤلانو د مظاهرې شاهد و.
دا ژوند رنگونه
ارڅته مخزه آزادۍ رادیو او کارکونکو ته سلام خلاص وایم. زما نوم چې دي شمسلاتی، پیلم په کابل کې خپل کاروبار او ژوند سره کوم.
ډیر زیاته مننه. اوس ورځ دې ته چې پسرلای د وخت دی نیالګي او دی خودلو د درت وایي چې په خپل سیمه کې آی نیالګي دي کې نه ولي کنه.
نیالګي سره زول د ډیر وخت نه نرم. موږ خپل په کنده کې چې خپل باغ لرو، زه خپل تعلق ته انزور سره لرم. رمزک باندې انزور ولر دي او بادام ولر دي او هلته زموږ په علاقه کې مثال د ګلان سره موږ مینه لرو. درځي اندازې پر زموږ د کندهار خلک چې په کندهار کې مینه لري چې د یوې درخت مثال یو میوه څلو په یوه ده کې، یعنی یو درخت یې زردالو یې شپتالو یې مثال الوچای دا په یو درخت کې دا سر په یوه ده کې دا د ډېر مینې سکیږي چې مثال یو درخت یې څلو پنځه میوه کې.
او څه کول دي په کوم شمیر نیالګي کې نه ولي؟
ساس کال موږ د مسافر د کندهار سره غلې د کابل ته خو بیا کل نه کل چې وګورئ شینګیا ځای نه ډېر شپند راکې.
نور دې شنه فضا د ارزښت په اکله به سره توي
شنه فضا خو چې دې هغه دماغ ته ډېر وسایي ورکیه دماغ آراميه شینګیا ته شو وزو.
یو شمیر کسان نیالګي دی بیا ساتینه بیا وڅی بیرته د څه علا تاسو څومره لیدل؟
دا موږ ډېر لیدل دي خو باز ځای کې چې کوم نیالګي یې اغه د وبد نسیس مثال اغه شی جون وسی کله نا کله یو خلک نالګي کشیج دی او بیا نه ساتي یا نه تخریب دغه په وجه مثال هغه نه جشه نال په مثال د کیسې د مثال روزنه غواړي باید سړی چې کوم نیالګي یا ګل وکړي هغه باندې سم د لاس اخته سي هغه درځي پر ځان رسیږي
کته راتوي چې له ماشومان څخه به نیالګي څنګه وساتو چې بیرته راونه باسي
ماشومان چې در کوم ساتو باید چې په کوم ځای کې یو پلاخ نیالګي په دې ځای کې کښې د شاغه لار نه وي په دې ځای کې کښې د مثال هغه د کور مابین ځي د اوبو سهولت ورته برابر کړو نیالګي چې سړی کښېږدي هغه اوبه غواړي چې څونه اوبه په رسېږي هغو نیالګي باید موږ کښېږدو بیا چې نیالګي کښېږدو تر هغه وخت پورې چې لال درې ځای پر ځان رسي پر هغه باندې یو شی راوګرځو چې دی د خپل ځای پر ځان ورسي سبا یې کوچنۍ یا دغه په وکړي چې تل تاوان ور ورسېږي نال چې دی نال چې حقیقت یې که ګل یې که نال یې د کښې سړي ارباد وړي مثال شکایي بیا نه باید هغه د کښیان سړی وګورو
ډېره زیاته مننه
خیر شکر ودان
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر من اوریدونکو له دې خبرو اترو سره د دې خبري مجلې پای ته راورسېدو د ازادۍ راډیو یوه بله نیم ساعته خبري مجله پیلېږي چې سلطان محمد سروار یې تاسو ته وړاندې کوي او دا د دې خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راغلی سروار